اوریدونکو د مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ بهستی. وخت د ګرمي 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري پاکستانی افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ رواني خبرې، او په کوټه کې د دزو بریدونه، همدغه راز د پاکستان او هندوستان اړیکې او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. خو لومړی ورځونه جی بامیر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي د پاکستانی پلاوی سره په خبرو کې پرمختګونه شوي. له افغانستان د وزیرستاني کډوالو واپسې ځنډول شوی ده، او روسیا وایي امریکایي او برطانوي چارواکي یو پخوانی روسی جاسوس ته د زهر ورکولو په اړه ناسم معلومات خپروي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تحمینا جنجوا په مشرۍ د ورغلي پلاوي سره د دوشنبه د ورځې په غونډه کې وړه پرمختګونه کړي، خو اساسي مسالې لا هم پاتې دي چې په اړه به راتلونکي خبرې دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال صبغت احمدي مشال لډي وویل د پاکستان له هیئت سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ خبرې تر ډیره د افغانستان پر سولې او هغو مواردو راسرخېدي چې د دوړو هوادونو ترمنځ همغږي زیاتوي. احمد زیاته کړه
ایسومین نشست پلان عمل افغانستان پاکستان
د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه دریم غونډه وه. د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو، خو واړه پرمختګونه ترلاسه شوي. اساسي مسایل اوس هم پاتې دي. هیله من یو چې راتلونکي کې به په اړه خبرې دوام وکړي.
د دوړو هیوادونو حیاتونه په داسې حال کې لیوبل سره ګوري چې ټاکل شوی دراتونکو جمعې په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ یو هیات کابل ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه سفر وکړي. د پاکستان پوز وایي چې پرون په راولپنډی کې د امریکای بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات شوی دی. د اپریل په 2 شوی دی ملاقات کې ترهګرو پر ضد پر روان جنگ باز شوی دی. د پاکستانی پوز لخوا خبرې شوی خبر پاڼې کې ویل شوی چې جنرال قمر جاوید باجوا د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز ته ویلي چې پاکستان د افغانستان امنیت ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون ناوخته په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې هندي پوز په تیرو 2 ورځو کې په کشمیر کې د دوی په وینا بې ګناه کسان په نخښه کړي چې دوی د دې اقدام غندنه کوي. خو بل لوري ته هندي چارواکو پرون ویلي وو پولیسو روس سلاغې ډزې وکړي چې په زرګونو تعداد کې مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته وتل او د هند خلاف شعارونه ورکړل او پر پولیسو یې د کاڼو گزارنه وکړل. د هندي چارواکو په وینا په دې پیښه کې درې هندي پولیس، 14 جنگیالي او 4 ولسی کسان وژل شو. بل خو راپور نه وای چې پرون په سرینګر او نورو خرګوټو کې د هړتال او ګرځبندیز لوجه بازارونه، دفترونه او سکولونه تړلې وو. د بلوچستان پولیس وایي پرون په کوټه کې 4 عیسوي مذهبه کسان په ډزو وژل شوی او د پیښې مسولیت اسلامي دولت وسلواله ډلې قبول کړی دی. راپور نوایي دغه عیسوي مذهبه کسان په کوټه کې په ورکشا کې د سفر پر حال کې پر حالو چې پر موټر سایکل سپرو کسانو مخه ونیوله او ډزې پی وکړي. په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي او د رکشي چلوونکي ځای په ځای مړه شول. د پولیسو ځای مشر معظم جان ساري رویټرز خبر ایجنسی ته ویلي دا یو هدفي برید ښکاري او دا د ترهګرۍ پیښه ده. په کوټه کې د مشال خبریال وایي په یو بله پیښه کې پرون د کوټې په قمبراني سرک د 2 ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د شمالي وزیرستان چارواکو نن ویل چې د افغانستان نه د غلام خان لارې د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ لړۍ لنن تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولې ده. د چارواکو په وینا د دې کار لامل دا دی چې په تیرو 3 ورځو کې د کډوالو واپسۍ د نشت برابر وه. د شمالي وزیرستان چارواکو نن مشال ته ویل چې په لومړنیو 2 مرحلو کې تر 6000 پورې کورنۍ له افغانستانه ستنې شوې او لا هم زرګونه نور د پکتیا په برمل، لمن او نورو سیمو کې پراته دي. د وزیرستان چارواکو د مشال خبریال ته دا هم ویلي چې پاتې کډوال د خوز ګلان کې امتزانونه ورسوي نو بیا به د واپسۍ انتظامات ونیول شي. دوی وایي له غلام خان پرته کومه بله لاره باندې د کډوالو واپسي ممکنه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې کډوالو په وار وار مشال لډیو ته ویلي چې دوی ته د واپسۍ لپاره لنډې لارې پرانیستل شي. د افغانستان د کندوز ولایت د امنی قومندان عبدالحمید حمیدی وای په دشترچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه شوی هوایی بمباری کې د وو تاجکستانی او دوه پاکستانیو په شمول د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. نوموړي هغه راپورونه رد کړل چې وایي دا بمباری د یوې دینی مدرسې د فراغت په مراسمو شوي. خو بل پلو د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی مشال تویلی چې دا برید د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې په یو دینی مدرسه کې پر یو غونډه شوې چې پکې ملکی خلکو وسلوالو طالبانو دواړو ته مرګ ژوبله وختې ده. طالبانو ویلي چې په هوایی بمباری کې د مدرسې زده کوونکي او عام خلک وژل شوي دي. یو شمېر عامو خلکو چې د کندوز حوزوي روغتون ته د پیښې ټپیان رسولي هم مشال تویلی چې برید د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې په یو دینی مدرسه کې پر یوې غونډې شوې دی او په قربانیانو کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړي هم شامل دي. د روسي یو لوړ پوړی سفارتکار پر برتانیا او امریکا تور پورې کړی چې په انګلستان کې یو پخوانی روسي جاسوس ته د زهر ورکولو په اړه دروغ او ناسم معلومات خپروي. دا پېښه تېره میاشت مخې ته راغلې وه. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف ویلي چې د روسي او غربي نړۍ ترمنځ ناندریان د ساړه جنگ نه هم بدتر حالت ته رسېدلی دي. د لاواروف څرګندونې د مارچ په 4 نېټه د انګلستان په سالزبری ښارګوټي کې سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهر ورکولو د پېښې نه پس د روسي او غربي چارواکو ترمنځ د بیانونو د تبادلې وروسته مخې ته راغلي. برطانیې، امریکې او د دوی اتحادي هیوادونو د دې پېښې په سر له خپلو هیوادونو 150 نه زیات روسي سفارتکار ویستلی دي. مسکو هم ځوابي کاروایي کړې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې تازه ژمنې هرکلی کړی چې ویلي اوس چې په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله په لویه پیمانه د ماتې سره مخ ده، دوی به ډیر زر د شام نه امریکایي ځواکونه وباسي. لاواروف پرون وویل روسیه هغو نښو اندېښمنه کړې وه چې ترې جوتېده امریکایي ځواکونه د فرات سیند په ختیځه غاړه کې داخلېدل. دا هغه سیمې دي چې دوی په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه پاکې کړې وې. د خبرونو پای.
اردوونکو دا نجیب احمد تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، پاکستانی افغان او امریکایي چارواکو د یو بل سره د ترګري پر ضد د جګړې او افغانستان کې د امن په اړه خبرې کړي. د براسال کې دا چې ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم با کابل ته ځي. د دې چارواکو ترمنځ د خبرو په اړه یو کارپو وایي
کوم چې اشرف غنی صاحب طالبانو ته آفر ورکړی و چې خبرې اترې به وکړو، او کوم چې طالبانو تر اوسه پورې رد کړی نه دی، نو ګمان دی چې په هغه باندې به هم خبرې کېږي.
په کوټه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د 4 عیسایانو په ګډون 9 کسان وژل شوي. د پاکستان بونو چارو وزیر وایي چې هندي فوج په 13 ورځو کې په کشمیر کې یو شمېر بې ګناه انسانان وژلي. امریکی ملی مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر ډلې د ترګری ډلې لشکرې طیبه سره شامل کړي. او د پښتونخوا ژغورنی غورځنګ وایي د سیاسي او مدني ګوندونو په ګډون د یو شمېر خلکو ملاتړ لري.
مختلف تاجرانو چې کوم تنظیمونه دی هغې سره زموږ ملاقات شوی دی. دا مجید په خبر د تاریخ او تاریخي جلسې نارینو سره سره په ځانم په دې کې په ډېر غټ تعداد کې شرکت کوي او تاریخي شرکت پیدا غیم.
په اسلام آباد کې هغه درې ورځنی کلتوري میلا پای ته رسېدلې چې پکې د پښتنو د ټولنې او ثقافت سره تړلي شیان نندارې ته ایښودل شوي وو.
د دې مقصد دا دی چې د پښتنو چې کلتور کې کوم ښې خبرې دي هغه د خلکو مخې ته راشي.
نور هم یو شین موضوعات لرو. له مشال ډیو سره اوسې. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستانی افغان او امریکایي چارواکو د یو بل سره په جلا جلا ملاقاتونو کې په سیمه کې د ترګري پر ضد د جګړې او افغانستان کې د امن په اړه خبرې کړي. د براسال کې دا چې ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی به د دې اونۍ په اخره کې کابل ته ځي. دا ملاقاتونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړي، خو طالبان لا هم مذاکراتو ته نه دي حاضر شوي. تفصیل د ملالۍ بشیر په دې راپور کې ورو.
په دوو جلا کتنو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینه جنجوا په کابل کې له افغان چارواکو او د امریکې د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پر ولنپنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر سره ملاقات کړی دی. د اپریل په 2 سوی دی ملاقاتونو کې د ترهګرو پر ضد پروان جنگ بحث شوی دی. د پاکستان د بهرنی چارو سیکریټری تخمینه جنجوی د افغانستان د بهرنی چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره په ملاقات کې د طالبانو سره د سولې لپاره په جوړسي پلان خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایی ریاست ویاند جاوید فیصل پرون مشال رادیو تو ویل دوی دا پلان د واشنگتن او اسلام آباد سره په شریکه جوړ کړي او غواړي پاکستان پر طالبانو خپل اثر او رسوخ وکاروي.
افغانستان او پاکستان د ګډ عملی پلان په اعتبار د سولې لپاره به کار کوي موافقه کړې وه. په دغه پلان کې عمده موضوعات د افغانستان سوله، له تروریزم سره ګډه مبارزه، د اقتصادي فرصتونو څخه ګټه اخیستل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لپاره د هدفونو همغږي شامله ده. پلان دا دی چې په ګډه سره وتوانېږو چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان همکارۍ ته تشویق کړی سو او تشویق کړي چې مبارزه وکړي. د امریکا په لاسونو، د افغانستان په لاسونو او په ټولو کې زموږ د متحدینو په لاسونو همدې هدف دی. په همدې هیله باندې کار کوو او امید لرو چې
پرون د سیمې امنیت په اړه یو بل کتنه په پینډی کې وسوه. د پاکستانی پوځ لخوا خبرې سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې جنرال قمر جاوید باجوه د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیالي وزیر الیس ویل سره د اپریل په دوهمه خبرو کې ویل چې پاکستان د افغانستان امنیت ته ژمن دی. خبر پاڼې ویلي چې باجوه هیله ښودلې نور شریک باڼې هم په سیمه کې مثبت رول ولوبوي. د سیمه ییزو چارو پو ایاز وزیر دا کتنې شی بولي. هغه وایي په افغانستان کې به د جګړې ختمولو لپاره د طالبانو سره مذاکرات هله یقیني سي چې شکیل هیوادونه هم د باور پر ځای کولو لپاره په اړه سپینې خبرې وکړي.
کوم چې اشرف غني صاحب طالبانو ته افر ورکړی و چې خبره تر به وکړو او کوم چې طالبانو تر اوسه پورې رد کړی نه دی، نو ګمان دی چې پاغه باندې بام خبرې کیږي او پاغه با افغانستان هم د امریکا سره ضرور خبرې کړي وي. د خپل دین چې دا غدا ته پوڅه بغیر انکنډیشنل افر طالبانو ته ورکړي او داغه خبرې اتر پیل کول او ملاتړ پاکستان هم کړای دی. ما ته خو ښکاری چې دا ور به شاید د خبره ته جوړ شي.
ټاکل سوی چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل 15 نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته ځي. یاد دی وی چې کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پوری کوي خو پاکستان دا نه مني او وایي ک پر دغه وسلوالې ډلې کوم اثر رسوخ لري د سولې لپاره کارولای سي.
له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هلی ځلې پر داسې وخت روانې دي چې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواک په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید کړی. 15 وسلوال مخالفان یې وجلي او 10 نور یې جوبل کړي. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا برید د دې ولسوالۍ په دفتانو سیمه کې په یوه دیني مدرسه کې شوی او یو شمیر ملکی وګړو همدغه راز وسلوالو ته پکې مرګ جوب لاوړیدلی. نور تفصیل لسیمې د مشال ډیو خبري اړه کوي.
د کندز په دشرچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وسلوالو مخالفانو او ملکی وګړو ته مرګ جوب راوښتی ده. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین 12 بجې د افغان هوایي ځواکونو د کندز د دشرچی ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د ورغلي هیئت پر غونډه برید کړی. د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه هوایي برید کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 تنه هم ټپیان شوي دي. وسلوال مخالفانو 12 بجې د دشرشی ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې ورغلي حیا سره غونډه درلوده او د افغان هوایي ځواکونو پر دغې غونډې برید کړی او په پایله کې 15 تنه وسلوال مخالفانو وژل شوي او 10 تنه هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو کې د وسلوالو مخالفانو مهم کسان مولوي شاهد الله، مولوي بریال، مولوی ممتاز او مولوی زاهد الله هم شامل دي. هغه وای چې په دغه برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د شرچی ولسوال نصرالدین سادی بیوی چې دغه برید دغه ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر غونډې شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
ساعت 19 بجې بمبور کړو د افغانې مسجد اخندزاده مې انتخاب
دغه برید 12 بجې د افغانو په سیمه کې د اخندزاده پر مدرسه شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله وخته او په وژل شو او ټپیانو کې ملکی وګړي او وسلوال طالبان شامل دي. د ښاغلي سادی په وینا چې دغه سیمه د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده، نو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د دقیق ارقامو راټولول ستونزمن کار دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته وګستې ودونکو زو کوټه تا په کوټه کې په بیلابیلو وسلوال بریدونو کې دولس کسانو ته مرګ جوبله اوریدلې ده چې پکې عیسایان هم شامل دي، چا هم تر دې دمه د بریدونو ذمواري نه ده منلې. نور تفصیله په دې راپور کې ورو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ورځ د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د څلورو عیسایانو په ګډون نهه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. وژل شوي عیسایان د ایسټر په خوشحالیو کې د ګډون لپاره له پنجاب څخه ورغلي وو. تیر ماښام د کوټې او ارباب کرم خان روډ ته څیرمه پر شاه زمان سړک له ناڅرګنده وسلوالو خوا پر یوه رکشا ډزې وشوې چې په نتیجه کې یې د یوې میرمنې په ګډون څلور کسان سانو وجل شول او یو ماشومه ټپی شو. لدې ورسته پولیس او سره د اسکر د پیخي زیاتر رسیدلو د پلټنې کار یې پیل کړي، خو څوک نه دینول شي او نه هم چا د پیخي ذمہواري منله. د سریاب د پولیسو مشر نور احمد رند پرون نا وخت خبريالانو ته ویل چې په پیخه کې د وجل شو درې کسانو تړاو د پنجاب صوبې له ګوجرانواله خار سره دی او دوی د ایسټر په خوشحالیو کې د برخ خستو لپاره په کوټه کې د خپلوانو کره ورغلي وو. د نوموړي په وینا چې د اغیزمنې کورنۍ له چا سره دښمني نشته او داسې بریخي لکه چې دا یو هدفي وجنه وي. بلخوا عیسایانو له حکومت په پیخه کې د لاس لرونکو پر ضد د قانوني ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. بل پلو د کوټې په کمبرانی سړک د دوه ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل شوي او دوه نور جوبل دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشال لري ته وګستودونکو. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د سیاسي ګوند په توګه د ملي مسلم لیگ په نامه ډلې رجستر کولو انکار کړی. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا د بنو چارو وزارت ملي مسلم لیگ او تحریک آزادۍ کشمیر ډلې له ترهګری ډلې لشکر طیبه سره یو ځای کړی دی. دغه اعلان یاد وزارت پرون کړی دی. همدار زر دی د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد وای دوی دغه تړاو په اړه له کورونا چارو وزارت څخه نور وضاحت غوښتي. زمونږ همکار بشیر غواخ نوموړي سره مرکه کړو، په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د دې وضاحت غوښتنې تفصیل څه دی. نو هغه وای
د دې مختلف وجوهات او باغې وجوهات او خلکو بلا ډېرې خبرې میډیا پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا په دې خبرې کولې. لہذا الیکشن کمیشن د دوی کې څولې د دو انټیریر تھا د پاکستان انټیریر منسټر ته چې تاسو په دې باندې خپل د غره کوي چې موږ رجسٹریشن غواړي. باغې کې بیا انټیریر ویچ یو لائن فورسینګ ایجنسی یو ونی مداسې دا چې هغه په دې باندې ریزرویشن لري، تحفظات لري، لہذا تاسو دا ڈیلے کن دبی وچن منگ لگیا یو لاغی چ کلیئرنس وشی دی آباد آغی کار کیگی.
الطاف احمد صاحب، نو کلیئرنس بای څنګه کیگی؟ تاسو کم اندیښنه او پختنه لری چې غواړي دوی جواب کی؟
اغم انټیریر منسټری ته لیکلی دی، انټیریر منسټری اغم د لاین فورسینګ ایجنسی د پاکستان دی گئے هغه باندې کار کوي چې د ورک کمپلیشن ته ولګي. مختلف خبر راتلی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا، لہذا الیکشن کمیشن پر دیبا نوٹس فاغشتو انٹیریئر تے ہو دے گن.
الطاف صاحب، کلگ رات دام تشریح کئی چھے دا سیاسی گندنو دا رجسٹر کولو طریق کار چنگئی، تاسو چنگ رجسٹر کوئی؟
گورا دا سید چھے دا 2017 یعنی دا 2017 چھکم الیکشن ایکٹ رالے تاغی کی دا سیاسی پارٹائی دے یو سیاسی گوند دا رجسٹر کول دا پر اخپلے طریقہ کار اخپلے پیمانے مختص شوئے. تاغی کی دعوی چی یو سیاسی پارٹی دان رجسٹر کے دو لکھ روپے با الیکشن کمیشن آف پاکستان تا داخلي او د دین علاوه د 2000 کسانو چې هغه د دې د ګوند ممبران وی شناختی کارډونه او دا هو ټوټل تفصیل دومره ته پرووایډ کړي هغه وی ټول کوي چې کوم پارتو دا تفصیل جمع کړه هغه رسور کړي زنی پکې د پاکستان سپریم کورٹ اف پاکستان پرست وی وی چې هر تاسو د وی خر دې د غوښ لای هغه موږ وغوښتل چې کوم نه دی بس هغه لاره ختم شي
او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویاند الطاف احمد تاثیر بی خبری واورید لیوریدونکو د پاکستان بانو چارو وزیر خواجه سیف وای چې هندی فوز په تیرو دوه ورځو کې په کشمیر کې یو شمیر بیگونه انسانان وجلی. نوموړی وای پاکستان د اګامبندی او له هند غوښتنه کوي چې زر تر زره د کشمیریانو پر ضد کاروایان ودروي. د بانو چارو وزیر زیاتوي چې دوی له نورو هیوادونو هم غوښتي چې په دې لړ کې خپل مثبت رول ولوبوي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د پاکستان بانو چارو وزیر خواجه سیف پرون ناوخت په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د ګل په ورځ وزیر اعظم شاهد اقان عباسی په یو نکاتي اجنډا د وفاقي کابینې غونډه رابللې وه چې پکې په ګډه سره دا قرارداد منظور شو چې د اپریل په شپږمه به په ټول ملک کې د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځي. د نوموړي وینا وه چې په کشمیریانو روان ظلم زیاتي په حق له یې د ترکیې او ایران بانو چارو وزیرانو سره خبرې کړې او د چین، روس او سعودي عرب په شمول د ځینو نورو ملکونو نو خارجه وزیرانو سره به اهم ډیر زر خبرې وکړي. خواجه سیف وایي دوی له دې هیوادونو غواړي چې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي.
جو دوسری انټرنیشنل باډیز ہیں جس میں ہیومن رائټس کونسل ہے
پر دې سربیرا نورې چې کومې نړیوالې ادارې دي لکه د بشري حقوقو کونسل نو هلته به هم د کشمیر شخړه راپورته کوو. په دې سربیرا د بشري حقوقو سار ادارې او بخن نړیوال سازمان ته به هم دا مسله وړو. د غراز د برتانی په ګډون هغه اروپای هیوادونه چې پکې په زیات شمیر کې کشمیریان ژوند کوي نو هلته به هم د کشمیر شخړه راپورته کوو چې دا رنګ نړۍ ته معلومه شي چې هندي فوج په څه ډول په کشمیریانو ظلمونه کوي
تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے کہ بھارت کس طرح ظلم ڈھا رہا ہے.
پاکستان بانو چارو وزیر وینا وا چې د تیرو څلورو کلونو رئیس د موجوده حکومت دا کوشش دی چې له هند سره خپل اړیکې خې کړي. خود نوموړي په خبره د هند لخوا ورته څه مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
پچھلے سال میں 2000 وایلیشنز جو ہیں
تیر کال 2000 وارې هند د کنټرول کرخې او ورکینګ باونډری خلاف ورزي کړې ده. پاکستان او هند دوه ایټمی طاقتونه دي او په پولا د ډز او درنې وسلې استعمالول سو وخت هم د جنگ سبب جوړېد شي چې لوجې ټوله سیمه ځپل کېد شي
او یې سارا خطه جو ہے جنگ کی لپیټ میں آ سکتا ہے.
د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه چې هندي پوځو په تیرو دوه ورځو کې د کشمیر په یو شمیر سیمو کې د لټون عملیاتو پر نوم ولس کشمیریان وجلی او د سرونه زیاتې جوبل کړي. بلخوا هندي چارواکي وای چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې مرګ جوبله د سختري ز وسلوالو او پوځ ترمنځ په انخطو کې رامسته شوی.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
د پښتون او ژغورن غورځنګ مشران وای دوی 15 ورځې وروسته کېدون کې د پیښور جلسې لپاره خبرې هلې ځلې توندې کړې او د بیلابیلو ګوندونو سره خبرو کې د هغوی ملاتړ خپل کړی دی. د دې غورځنګ غړي وای حکومت په لیکلې بڼه د دوی د غوښتنو د پوره کېدو وعده کړې خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تفصیل د بشرګواخ په دې راپور کې ورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د اپریل په دوهمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پښتنو مسلې راخستي نو ځکه یې اکثره ګوندونه ملګرتیا کوي او ورته ویلي دي چې خپل غړي به د اپریل پاتمه د پېښور جلسې ته وړلېږي.
د قومي وطن پارټۍ چې کوم صوبایي صدر د سکندر شرفا و هغه سره ملاقات شوی دی. پرون موږ د تحریک انصاف یو وفد و چې له هغې سره زموږ ملاقات وشو. د عوامي نشتل ګوند چې کوم صوبائی ڈپٹی سیکرٹری نے امل ولی خان اگر سر خبر شوی دا دین علاوہ مونگ مختلف دلتا کا ٹرانسپورٹ یونین دے او کا ٹریڈ یونین دی مختلف دتا جران چې کم تنظیمونه دی اگر سر زمو ملاقات شوی دے دا مجید په خبر ته تاریخ او تاریخی جلسې نارینو سره سره په زانم پدې کې پډې رټ تعداد کې شرکت کوي او تاریخی شرکت پیدا غیم.
پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن نیول شوی د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی راوانور ته د سزا ورکړل شي. قبلی سیمې د لمینونو پاک شي او هلته د پوځي چیک پوسټونه کم شي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر اجمل خان افریدی پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی به هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پیښور جلسې ته ورځي.
مونږ هم د دې قوم د زخمونو د دردونو د دې سره د انصافو د دې د بیزتو خبره مطلب دا د سلورو کالو نه شروع کړې و. دیم دا خبره کوي چې څومره په ضلعو کې زمونږ ضلعي تنظیمونه دي نو هغه مونږ چې کوم دي فعال کړي دي هغې ته هم دا ټاسک ورکړی دی چې تاسو بالکل چې کوم دی ډور ټو ډور کمپین ته د جلسې دپاره وکړي. تاسو ځوانان راوباسئ، تاسو بوډاګان راوباسئ، تاسو زنانه راوباسئ.
جماعتي علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور جلسې ملاتړ اعلان کړی دی. پروند عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په چارسده کې د خپل ګوند غړو په غونډه کې ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کوي. د قبلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریدي مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هم په دې هڅو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري دي.
زه د فاټا د وکیلانو د صدر په حیثیت باندې دا خبره کوم چې د فاټا لایر فورم ټول ممبران په دې متفق دي چې دا تم تاریخ د جلسې نه صرف دا تم تاریخ جلسې بلکې د پی ټی ایم د پښتون تحفظ موومنٹ دا سټرګل دا جدوجہد موږ سپورټ کوو او د دې د تمامو مطالبو حمایت کوو ځکه چې دا مطالبې دا جدوجہد موږ د ډیر مخکې نه شروع کړو. دا خدای خدای مهرباني وشوله چې دا پښتون تحفظ موومنٹ منځ ته راغلو او زمونږ هغه خبرې راوچتې کړې نو موږ خو به اوس د هغې نه زیات زور لګوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لوی غوښتنه دا هم دا چې غیب کړل شوي ځوانان د خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. دوی د فروری په لسمه په اسلام آباد کې خپل پرلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه خو اوس وایي یو ځل بیا به اسلام آباد ته په احتجاج ځي. خو د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام چې پښتون ژغورنې غورځنګ سره یې هغه مهال په لیکلي بڼه د دغو غوښتنو د عملي کولو ژمنه کړې وه د مارچ په 26مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی خپلې وعدې پوره کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ سرودونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یې یو ځل بیا د احتساب عدالت ته وړاندې شول، د هغه ګوند مسلم لیگ نون د درغلیو تورنه بې ځایه بولې وای پر دوی روانې مقدمې د یو پراخه سازش برخه ده. احتساب یا نیب عدالت د مارچ تر 13 پورې پر شریف کورنۍ د درغلیو مقدمې پوره کولو مهلت درلود خو سپریم کورټ دا موده 2 میاشتو ته اوږده کړې. تفصیل د بشیر ګواخ نورو.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف د اپریل په 2 په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شول. د 2010 کال په مې میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د استخباراتي ادارو او احتساب ادارې په غړو مشتمل یو شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړی وو او ترې غوښتي وو چې په بهر کې د نواز شریف د اساسو په اړه څېړنې وکړي. خو نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د دغه مشترکه تحقیقاتي ډلې تر پوښتنو ځوابولو وروسته خبریالانو ته وویل چې د یوې روپۍ درغلي پرې نه ده ثابته شوې.
یو څو کسان دي چې غواړي مسلم لیگ نون راتلونکي انتخابات وبیلي، خو زه دوی ته ووایم چې دا د سنت ټاکنې نه دي. تاسې د دې عوامي طوفان مخه نشئ نیولی، پر ما هیڅ ثابت نشول. تحقیقاتی ډلې چې زما په ضد کومې چالاکیانې وکړي هغه اوس خلکو ته ښکاره دي.
د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما کیس اورېدنې پر مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له څوکۍ لری او نااهل اعلان کړ. په هغه تورو چې د زوی په کمپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه وښودلې، خو نوموړی دریز لري چې دا تنخواه اخیستې نه وه نو ځکه یې نه ده ظاهره کړې. تر دې وروسته نواز شریف او لور یې مریم نواز پر عدالتونو سختو نیوکو ته دوام ورکړی. د سیاسي چارو پوه سجاد نصیر مشال راډیو ته وویل مسلم لیگ فکر کوي چې په دې طریقه د خلکو همدردی او مینه خپلولی شي، خو د ده په وینا پر عدالتونو د نیوکو له کبله نواز شریف نیول کېدای شي.
نواز شریف او لوري فکر کوي چې دوی د بیلولو لپاره هیڅ نه لري. دوی غنی چې په خلاف به هیڅ شی ثابت نشي او د عدالتونو د کیسه به څو ورځې وروسته ختمه او دوی آزاد شي. خو زما په فکر دا ډیر زیات مثبت فکر دی. فکر نه کوم چې دا سی بوشي دا د دوی سما ارزونه نه ده.
د فروری په میاشت کې سپریم کورټ نواز شریف د مسلم لیگ نون له مشرۍ لري کړه ویل چې یو نه اهل وزیر اعظم نشي کولای د سیاسي ګوند مشر شي. خو د نوموړي ګوند هغه قائد او ورور شهباز شریف د دې ګوند مشر اعلان کړ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو د رسنی بجې شوی لنه جی بامر د خبرو لنډی زورو.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تخمینه جنجو په مشرۍ د ورغلي هیات سره د دوشنبه د ورځې په غونډه کې واړه پرمختګونه کړي خو اساسي مسلې لا هم پاتې دي چې پاړه به راتلونکي خبرې دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وای هندي پوس په تیرو دوه ورځو کې په کشمیر کې د دوی په وینا بې ګناه کسان په نخښه کړي چې دوی د دې اقدام غندنه کوي. خو بل لوري ته هندي چارواکو ویلي پولیسو روس سلاغې ډزې وکړې چې په زرګونو تعداد کې مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته وتل، د هغې خلاف شعارونه ورکړل او پر پولیسو یې د کاڼو ګوزارونه وکړل. د بلوچستان پولیسو پرون ویل چې دغلته په کوټه کې څلور سوی مذهبه کسان په ډزو وژل شوي او د پیښې مسؤلیت اسلامي دولت وسله والې ډلې قبول کړی دی. په یوه بله پیښه کې پرون د کوټې په قمبراني سړک د دوو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغانستان نه د غلام خان له لارې د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ لړۍ لنن نه تر نامعلومه نیټې پورې ځنډولې ده. د چارواکو په وینا د دې کار لامل دا دی چې په تیرو څو ورځو کې د کډوالو واپسۍ د نشت برابر شوی وه. په لومړیو دوو مرحلو کې تر شپږو زرو پورې کورنۍ له افغانستان نه ستنې شوې دي. د افغانستان د کندوز ولایت د امنی قومندان عبدالحمید حمیدی وای په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه شوی هوایی بمباری کې د وو تاجکستانی او دو پاکستانی په شمول د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. خو وسلوالو طالبانو رد کړی چې بمباری دی د دې ډلې په غونډه شوی او ادعا کړی چې په بمباری کې 150 تنه د مدرسې زده کوونکي او نور عام خلک وژل شوی. پولیس وای د ارمینیا په سرخار یریوان کې پرون د برګر کینګ په نوم د رستوران دننه د 14 لکبل اته کسان جوبل شوی دي. او د روسي او لوړپوړي سفارتکار پر برتانیا او امریکا تور پورې کړی چې په انګلستان کې یو پخوانی روسی جاسوس ته د زهر ورکولو په اړه دروغ او ناسم معلومات خبروي.
مشال لړیو ته وګورئ چې دا نجيب احمد چې تاسو ته خبرونه او وړاندې کول اوریدونکو په دینمای کې هم ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو او دا به هم واوري چې د لدا سیمې د جنوبي وزستان د لدا سیمې اوسیدونکي د څو ستونزو سره مخ دي. خو لومړی راځو دې ته چې پاکستان زنو رسمالو نن په خپلو ادارو کې سره اخیستي دی راپور ته وښي. د پاکستان ډان رسپانی خپل اداریا پر دې لیکلې چې پاکستانی وزیر اعظم دانی وکی پر زیدي چې په دې ورستیو کې تر سره شوی د سینټ انتخابات له جمهوری اقدارو سره سمون نخوري. خو د رسپانی په خبره ردی ذمہواری اهم په موجوده حکومت راځي ځکه چې په خپل حکومتي موده کې یې د جمهوری ادارو د پیاوړتیا لپاره هیڅ ونه کړل. په اداریا کې راغلی چې د اپوزیشن سیاسي ګوندونه له غیر جمهوری قوتونو سره ودرېدل او د هغو په خوخه یې د سینټ چیرمن وټاکلو. د ورسپانې په خبره که حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې جمهوری ادارې مضبوطی کړې وي نو اوس په داسې نه کېدل. د ادارې په خبره د سینټ د انتخاباتو اثرات به په راتلونکو ټولټاکنو اهم وي. بلخو د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې خپل ادارې په پاکستان کې د اوبو پر ستونزه او د پاکستان پر زراعت د دې د ممکنه اثراتو په اړه لیکلي. په ادارې کې راغلي چې د پاکستان په منګلا او توربیلا ډیمونو کې دا وخت د اوبو کمی دی او د غنی کپاس او نورو مهمو فصلونو لپاره دغه اوبه ناکافي دي. په ادارې کې راغلي چې لډیر وخت راهیسې په پاکستان کې د اوبو مسله را روانه ده خو د حل لپاره یې حکومتونو جدي ګامونه نه دي پورته کړي. د ادارې په خبره د اوبو نوی ډیمونه نه جوړیږي او زاړه لملبه ډک شوی او صفایي ته اړتیا لري. بل وجه د هند لخوا پاکستان ته تلونکي دریاونه اهم دي. پر دې سربیره نړیواله تودوخه اهم یو وجه ده چې اوس بارانونه پر خپل وخت نه کیږي او همدغه راز د اوبو د کمښت مسله راپورته شوی. په اداره کې راغلي باید پاکستان حکومت د دې مسلې د حل لپاره جدي ګامونه واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانې سره په یو مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د اقتصادي چارو مشیر مفتی اسماعیل ویلي چې دوی د امریکا مالی مرستو ته اړتیا نه لري او کله به هم په خپلو خامی ګټو سمجھوته نه کړي. بلخوا د نیشنل ورسپانې په کابل کې د هغه ګرځنده کتابتون موضوع راخسته چې چارمغز نومیږي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خزانه سلاکار د امریکا لخوا د سخت دریځي او ترهګرو سره د مالی مرستو په اړه راپورته شوی فشار پر مخ کې سخت غبرګون خوډلې. خو دې سره سره داسې ګامونه هم پورته کوي چې د ناقانونه پیسو قانوني کولو پر ضد اقداماتو سره د نړیوالو بندیزونو مخه ونیسي. په داسې حال کې چې امریکا او پاکستان په ډاګه یو بل سره په دې بحثونو کې بوخ دي چې آیا اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد کافي هڅې کوي او کنه. د پاکستان د وزیر اعظم اقتصادی سلاکار مفتاح اسماعیل ورسپانی ته ویلی دی چې که امریکا د دوی ټولې مالی مرستې هم بندي کړي نو دوی به یې پروا و نه کړي. ورسپانی سره په یو مرکه کې مفتاح اسماعیل وویل چې پاکستان په نړۍ کې ووم لوی هیواد دی او ووم لوی پوز هم لري، نو دا ژمنه کوي چې د سو میلیونو ډالرو لپاره په خپلو ګټو او امنیتي مفادو هیڅ سمجوتي ته تیار نه دي. د ورسپانې په خبره د کله نه چې امریکایي ولسمشر د افغان جګړې سره خپل ژمنتیا تکرار کړې ده، بلخوا یې په پاکستان هم فشار راوړی دی چې په طالبانو خپل رسوخ وکاروي او د نورو ډلو پر ضد هم ګامونه پورته کړي. په دې لړ کې ښاغلي ټرمپ د پاکستان پوځي مرستې هم په جزوي توګه ځنډولې دي، خو پاکستاني او امریکایي چارواکو ویلي دي چې دواړه خواوې په دې لړ کې د قابل قبول حل خواته روان دي، خو زیاتوي چې دردا مهال یې حل نه دی راوته. بلخوا د متحده عربي اماراتو نه خبریدونکي ورسپانې دی نېشنل په خپل راپور کې لیکلي چې د کابل په غربي سیمو کې یو آسماني رنگي بس دا مهال د دغه خار د تنکی او ماشومانو لپاره د خوشحالۍ د زیری سیمبول شوی دی. په دغه بس کې سوي یوازې کتابونه چې دغه ماشومانو لا وړیا ورکول کیږي. د دغه پروژې چې چارمغز نومیږي مشره فرشته کریمی دغه ماشومانو ته وای چې دا ګرځنده کتابتون دی چې ورته یې پکې خړیر کتابونه راوړي دي. چارمغز په افغانستان کې په ټولنیزه کچا د هوښیارتیا په معنا پیژندل کیږي. فرشته ورسپانې ته ویلي چې موږ غواړو د دې ګرځنده کتابتون له لارې په ماشومانو کې د تنقید او سوچ نوې لارې وزېږو. په دغه لایبرری کې د دری او پښتو ژبې 1500 کتابونه ایښودل شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لډو ته غوګي سودونکو د جنوبي وزیرستان د لده سیمې اوسیدونکو وایي دلته موجود سرکاري روغتون کې ډاکټران خپل ډیوټي نه درسره کوي. د دوی په خبره په هسپتال کې د مریضانو د علاج لپاره سانتیاوي اهم د نشټ برابرې دي او دوی په شته هسپتال کې خپل مریضان د نورو سیمو هسپتالونو ته وړي. تفصیل له سیمې د مشال لډو خبريال سلام مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان لداخ بالون ویای چې دلته موجود اسپیټال بخی پر نشت حساب دی، ځکه چې نه عملا پکښ موجود وي او نه دوایانه. دوی دا هم زیاتوي چې رنځوران پر هر ځلی راوړشي لیا مړشي لیا یې د ملک نورو اسپیټالونو ته ورساوو. یو کبالی دا حال په دا رنگ بیانوي.
نو مې نیاز دی کوم نشه من خېلیا لاده اوسې دین کای دلته چې مشتا کی من ضرورتي لکه اسپیټال اسپتال سے میجا چے کیم لون دے سٹاپ تا ایڈنس فینسر آغا خو موجود دی، خوی دینا چے پوسا کیم سٹاپ تا ڈاکٹرون او چے کیم ڈاکٹر دی آغا نشتا دائی، یہ پورا میشتا دیر تکلیف تا دیلا تا خاص کر ڈیلیوری کیسز وی ویر سرا نور ایکسیڈنٹ کے سینا وشی حتا اسپتال سے پٹائی نشتا. میجا ایجنسی سرجن تا ریکویسٹ کڑائی وہ او ای پی اے صاحب تا مو درخواست کڑائی وہ چے میش پدا غا مشکلات بندے غور وک میشتا دغی در سخت تکلیف تا اسپتال در سخت مشکلات شی زکا میشه یو مریض یی خان تاوری او دلتا گاڑی پغرنگ سہولت نوی میشترا نرلیازا میشتا مریض تا انتہائی تکلیف
د کبالانو دغه وطنی وکو د رشتنی په غرض چزه دغه هسپتال تا ورغلا واقعی التا نورا عملا نو خالی ایک کیو ڈسپینسر ناستو دغه ڈسپینسر د مشال ریڈ جو پښتنه سرنګ و جواب والے واروای زنه
ز قاسم جان ڈسپینسر ڈاکٹران سلو ڈاکٹران دی بالکل یوم ہا ڈیوٹی نہ کوي کا لیسوی دو کا ایف ایم ٹی دو او کا دای دو او ورڈر دلی ہستا پیشے دا بالکل ڈیوٹی دا چھ بیموروسی او کیم پیشنٹ میز داتا اٹینڈ کا والا شی اگا اٹینڈ کی کنی ریفری تھانگ دی خان دل ریفری میڈیسن بالکل نشتا دا زخمی سے روسی نستا سہولات ام ریفر کوي ویر ز مخش ڈیلیوری کس راغلا گو د سپی ریفرم کر از مخ دلتا انتظام نو
دا گو کا بالیانو غشتنا وکڑا چھ پسی مخش موجود پاوزی د پولیٹیکل انتظامیہ او د محکمہ سیاحت ذمہ وار چارواکی دے دے دغی غفلت سخت پشتنا وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان
د مشال ریڈیو د سیشمبے یا نہ ورځې 19 پروگرامونه
تاندی ہلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوی مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
اردن کو افغان حکومت وائی پا پیخور کے دا افغان بلڈنگ دا ملکیت پر سر رپورت شو لانجا نہ حق ادا و دوی بعد دغه ودانی ملکیت حق و کسانو تا پریگ دیچ پا جلکاری د یاد ودانی کاغذونه جوړ کړی او د همدی په بنیاد یې په پیخور های کورٹ کې مقدمه ګټلې ده. تفصیل نجیب امیر وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي د افغانستان نېشنل مارکیټ دغه ودانۍ د پاکستان له جوړېدو څخه یو کال وړاندې په 1946 کال کې د افغان ملي بانک په واسطه اخیستې وه. صفی الله کجوري په پېښور کې د افغانستان د ملي بانک نماینده وایي دوی د پاکستان حکومت نه غواړي چې د یادې مسالې په هواره کې ورسره مرسته وکړي. دی وایي حکومت دې د جالکارانو مخنیوي وکړي.
خو مسئلہ پتہ زا کہ چې د هر څه شوی دی د کاغذونه بوګوزی منګ دوباره د اپیل حق وړو کې اپیل کوو د پاکستان ګورنمنټ نه چې دغه مسئلہ د ست طریقې سره هواره شي چې د دوه بیر درنه ملکونو تعلقات به خراب نشي او داسې نه خو نه خاصه چې د یو وړو کې ملکیت باندې د دوه ملکونو تعلقات به خراب شي سفارتونه به بند شي.
په پېښور کې د افغان نېشنل مارکیټ سلګونه دوکانونه او دفترونه لري چې د ځایي دوکاندارانو په وینا په دې کې نوي پسلو کې کاروبار کوونکي ځایي خلک او لس پسلو کې افغانان دي. د ملک خان سید محمد په نوم یو دوکاندار مشال لډیو ته ویل
باقي دا اوس پورې مونږ چې کومه کرایا د رینټ د مونږ افغان ګورنمنټ لور کو مونږ سره سیدونه مشتري سرکاري رسید دي دوه ورکي او تقریبا 40-50 سال نه مونږ چې کوم دی کاندا بنیاد مونږ په خپل خو دې دوکانونو او دا په دې کې مونږ اوسېګو د خپل روزګار کو دو سره نو مونږ د خلک تنګین نو دا په خبره نه ده.
سید شکیل گیلانی د افغان حکومت لخوا مدافع وکیل ټاکل شوی سو د پیښور های کورټ وروستۍ فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. سید شکیل گیلانی وایي حکومت دې جلکارانو ته سزا ورکړي او د مارکیټ ملکیت د افغان حکومت په نوم پرېږدي.
نو ما د افغان ګورنمنټ دا خپل پیټیشن واچولو چې دا ډیگریانې چې کم دي دا د دوکه د هپل ذریعہ او عدالت سره د فراډ په ذریعہ د جالي کاغذونو په بنیاد باندې حاصل شوی دي او دا ختم کړی شي.
افغان حکومت د پیښور ترڅنګ په کراچۍ کې هم د سیودانې لري او دوی په اړه وایي چې هیڅ کله به جلکارانو ته ملکیت ونه سپاري.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو د تعلیم و نړیواله مبارزه ملال یوسفزئی د پاکستان تر څلور ورځنی سفر وروسته د ګل پورز برتانیا ته استنه شوه. نوموړی د خپل سفر پر مهال یو شمیر خلکو سره ولیدل خو تر ټولو مهم او له احساساتو ډک سفر یې په سواد کې د خپل پخوانی کور د لیدنې وو. هغه او کورنۍ یې شاوخوا 15.5 کاله وروسته خپل پخوانی کور ولید. دوی هلته وخت څنګه تیر کړ او څه څه یې وکړل؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه د دوی په پخوانی کور کې استوګن فرید الحق سره مرکه کړې او پر اساس یې دا راپور جوړ کړی.
د ملالی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په مینګوره کې ل خپل کور وته نو د دې کور استوګنو خو چې شاوخه 15 نیم کال وروسته هم دې کور ته ستونسو نو د قربانه بلکې د میلمه پتوګه هر کلی وسو هغه یوه غونډه توینا کوله چې ټلیفون ورته وسو چې لور دی وسلوالو په ډزو وشتلې ده هغه هسپتال ته ولاړ بیا پېښور ته ورسید او وروسته د ملالی د علاج لپاره د برتانی شهر برمنګم ته ولاړ او هم هلته پاته سو خو کله چې شاوخه 15 نیم کال وروسته منګوري ته سره له ملالی خپل میرمنی او دو زامنو د پخوانی کور مخې ته لګاډي کوسو نو خپل زوړ ملګری فرید الحق چې د په پخوانی کور کې د کرایدار په توګه ووسی ورغاړي ووت او تر سترګو یې اوښکې وبهیدې
اول زه زیادین سره ملاو شوم ځکه چې زیادین زما دیرینه دوست دی په خانه زما دوست هم سره زیادین په سترګو کې اوښکې زیادین چې هغه نو زمونږه حجره کې کم چې د سړو ځای کې ناسته پاسته کرسي لګېدلې میلمنو سره ټول سره ملاو شوم بیا هغه ځمکه باندې کېناستو او ځمکه خپل کړه او په ځمکه پورې داسې لاسونه کې خودلو په خپل سترګو په مخ او په ځان پورې راکول لکه ډېر احترام او ډېر عقیدت د وجنې چې زمونږه پاکه خاوره ده زه دینه دونه لری تلې امرو
فرید الله کوي چې کله ملالی او مور تور پکې خپل پخوانی کور ولید نو وې جړل چې ورسره د دوی هر کړی ته ورغلو خلکو په سترګو کې هم اوښکې راغلي ملاله ورونه په کور کې حق دیوال ته ودرېدل چې دوی په ماشومال کې ور باندې خپل نمونه لیکلی وو او پینټینګ یې کړی وو ملاله په دې کور کې ولاړو درختو ته هم ودرېدا چې اوسې میوه کړی وې
ملالی چې هغه وونو کې فروټ لګېدلو الوچې او امرود او نارنجان دا نو هغه بیا چې څنګه دا الوچې نیسی کنه ما یاو الوچې نیسی خو اوس لا وړې وي او ټیم پکې لاشته او میاش په صدا راکې شي نو هغه چې زما ایسا نو ما ایسا ایسا ان شاء الله تعالی موږ هلته کې درولې
خو په دې ټول کې د ملالی مور تور پکې وا چې خاموش وا په خلنه بلکې د اوشکو په ژبه خبري کولې
ملالی مور خو خاموش نهسته اجڑاګانې کولې بیا موږ له تفلیور کوم بابي خپکه مو الله پاک تاسو له سونه عزت تر کو سونه شهرت تر کو سونه دولت تر کو او ثابت دنیا کی تر چکرو لګولې دا خو چت نه ملایي نو هغه چې زما هیڅ هم پکار نه ځین چې په خپل کور کې ما خاص کر نور نیم خبر خو هغه ډیر زیات خفو امورې
ملالی او کورنۍ په خپل پخوانی کور کې شاوخوا یو ساعت وخت تیر کړ او بیا اسلام آباد ته ولاړل ملالی سواته د ورتک پاړه ویلو چې په پټو سترګو له سواته ایستل سویوم خو په غړېدل سترګو بیرته ورغلم
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال لړیو ته وګورئ سترودونکو زو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې هغه دروازنې کلتوري میله پای تر رسیدلی چې په کې د پښتنو د ټولنې او ثقافت سره ترلی شیان نندارې ته خودل شیوو په دغه میله کې د پښتو وتلو سندرغاړو لکه هارون بچا زرسانګي او نغمي اهم د خپل هنر مظاهره وکړه پړې تفصیل لمجد بابر اورو
تیر ورځ په اسلام آباد کې د پښتنو درې ورځنۍ کلتوري میله سرته ورسېدا په دغه میله کې د پښتو موسیقۍ ترڅنګ هغه کلتوري او ټولنیز شیان ننداري ته خودل شوی وو چې د پښتنو په سیمو کې کارول کیږي دا میله چې د جمعې په ورځ پیل شوی و د اتوار په شپه نا وخته ختم شوه د دې میلې تابعیا یو غیر دولتي ادارې کلتور کړې و د دغه ادارې مشر سمر من الله په دې اړه مشال لريو ته وویل چې د دې مقصد ولس د پښتنو کلتور نه خبرول وو
د دې مقصد دا دی چې د پښتنو چې کلتور کې کم خې خبرې دي اخه د خلکو مخې لراشي د لچ مونږ په ټي وي کې او اخبارونو کې همیشه دا ګورو خاص توګه باندې چې کم ویسټرن انټرنیشنل میډیا دا هغه پښتانه تشیاو شکل کې خې خدا سایډ نه چې دا آرټستانوم دی دا سندرغاړیوم دی دیو اتنوم کوي
په میله کې د جامو پیزار صادرونو کتابونو شاتو قیمتي کانو او نورو یو شمیر هغه شیانو دکانونه کولاو شوی وو چې د پښتنو کلتور او ټولنې سره تعلق لري د دغه سی یو دکان مالک میرویس مشال ریډیو ته وویل
مونږ په دې سټال لګولې د کلتور د طرف نه په دې سټال کې شرټونه او مګونه دي زمونږ سره پینونه دي او د غنی خان کم د سلو نظمونو چې دغه په انګریزي کې کوم ترجمه مجسمه ده د اغه کتاب او د غنی خان چې کم د 1946 او د 47 په اسمبلی کې کم تقریرونه دي د اغه په انګریزي کې د ترجمه کتابونه زموږ سره زموږ په سټال کې موجود دي.
د درې ورځې میلې ته د ټول پاکستان د بیرابیلو سیمونو هر ورځ په سلګونو خلک ورتلل، د خپل خوخي شیان به اخیستل او د موسیقۍ په مخامونو کې به ګډون کولو. د میلې ته ورغلی لبنا جان چې د پاړه چنار ده مشال ریډیو ته خپل احساسات په دې ډول بیان کړل.
د تزکومنګ کلچر د غړي خطرې کې سره شو شوه دی او سره سټالونه لګی دي لیدي زغه کې زموږ هانډیکرافت حوالے سره د زموږ کلچر خیال دی د اغه غاړه پښتنه او د دغه غاړه پښتنه د پیوزي کې دای شي دی حوالے سره د شي کې پروګرامونه سنورم په کار د مناقید شي.
د دغه میلې په درې واړو ورځو د پښتنو وټلو سندرغاړو زرسانګي هارون باچا او نغمه د خپل فن مظاهره وکړه او پکې د پښتنو د بیرابیلو سیمو اترونه هم وشول.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږ سردونکو، په ختیځ کې د مدني ټولنو د همغږۍ د شورا په سلګونو غړي د ننګرهار ولایتي شورا ته په لارون ورغلل او له مرکزی حکومت یې غوښتنه کوله چې ننګرهار ته ورکړل شوی بجلی دی د ننګرهاریانو په واکې ورکړي. نور حال د جلبانه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبد را کوي.
په ختیځ کې د مدني ټولنو د همغږۍ شورا لاریون کوونکي چې ببوزي او لاټینونه یې لزانونو سره لیک دبل د ننګرهار ولایتي شورا ته ورغلل او له مرکزی حکومت نه یې د برېښنا د غوښتنې شعارونه ورکول.
ننګرهار حق غواړو، د ننګرهار بر دایمي حل غواړو، د کابل حکومت نه حق غواړو، ننګرهاریانو سره ظلم نه منو.
لکه لنه چې کابل ته له تاجکستان څخه برېښنا راوړل شوی نو د نغلو د بند سلویخ میگاواټ برېښنا ننګرهار او لغمان ولایتونو ته را انتقال کړي، خو کله هم چې د کابل برېښنا لستونزو سره مخ شي د نغلو برېښنا بیرته کابل ته ورکول کیږي. په ختیځ کې د مدني ټولنو فعالان له مرکزی دولت غواړي چې د نغلو د برېښنا تر څنګ د ننګرهار او کونړ کې د سکیچ شو بندونو چارې پیل کړي. نور آغاز وخت د لاریون کوونکو غوښتنې له رسنیو سره صدارنګ شریکې کړي.
د نغلو برېښنا غواړو او داغي واک غواړو، د بلې خوانه منګه په اساسي شکل د کامیاب ته منګه د کونړ په سین باندې د ډیمونو جوړول غواړو. د غرنګ د سپین غره په لمنه کې چې یوش واړه بندونه په خوا ډیزاین شوی دي، تقریبا د امیت کرزی د پلمړی دوره کې د ریاست جمهوریت منګه داغي عملی کار غواړو.
مدني پال عبدالرحمن ماوین وویل د نغلو د بند واک دی په مستقله توګه د ننګرهار برېښنا شرکت ته ورکړل شي.
ولایتي شورا ته راغلی او د کابل حکومت نه خصوصا د رئیس جمهور نه غوښتنه دا ده چې کوم دغه سوالی برګ دې مونږ ته راکړي د نغلو د دغه کلی کور کې ننګرهار ولست ورکا چې دغه مونږ سره مستقل نوي دا نه چاله بادم کله خو زیدا لاندې زمونږ د نغلو برګ والي کابل ته ویسي.
د ولایتي شورا منشي زبی ولازمري له ولسمشر وغوښتل چې د نغلو د برېښنا تر څنګ دی د سلویخت میگاواټ لمریز برېښنا د جوړېدو چاري پیل کړي شي.
نن تخمینا دوه کاله وړاندې ولسمشر ننګرهار ته راغلی او هغه ویل چې د سلویخت میگاواټ لمریز برېښنا په سرشهي دا کې جوړیږي، داغه هم استراک نه دی لګېدلې. کابل کې برېښنا یعنی هغه د مرکزی حکومت پورې لري، زمونږ برېښنا به زمونږ په کنټرول کې او سرشهي د لمریز برېښنا چې موږ سره وعده کړی داغه به کار عملا شروع شي.
لاریون کوونکو غواخو کړی چې کډ برېښنا ستونزې هوار نشي دوی به په مدني حرکتونو پیل کوي او په نهایت کې به د کابل جلال آباد لوی لار د هر ډول تګ را تګ لپاره بندوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لډیو ته وګ استر دن خو رزو د کرکټ موضوع ده. پاکستان کرکټ لوبډلی پرون او ویسټ انډیز ته په 2-4 رنزونو ماته ورکړه. په کراچۍ کې د اپریل لومړۍ نیټې څخه په پیل شوی د دریو شلوریزا ټورنمنټ په لومړي دوه میچونو غټلو سره پاکستان دغه ټورنمنټ په خپل نوم کړي. پر دې موضوع مو په پیښور کې د کرکټ له په الوتی سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وښو.
یقینا کو تاسو وګورئ نو د پاکستان لوبډله د پی ایس ایل نه پس هغه پلیران چې دي هغه ټول په پریکټس کې دي او د ویسټ انډیز ټیم چې دی نو هغه داسې کمزور ښکاري لکه د ویسټ انډیز اے ټیم ښکاري. نو په دغه وجه باندې هغوی سره پلیران هم ډېر نه دي راغلي. نو د ویسټ انډیز ټیم لږ کمزور دی، د پاکستان ټیم په پریکټس کې دی، میچونه کړي دي، پی ایس ایل کړی دی او د پی ایس ایل نه هغه پلیران روچت کړی دی چې پرفارمنس کړی دی نو په هغه په وجه باندې د ویسټ انډیز ټیم د کمزورې کمزورې لګي او د پاکستان ټیم پہ حاوی دی په دواړو میچونو کې تاسو وکتل چې پاکستان ټیم چې دی هغه په پل لا باری ده نو یقینا خو کدی ته وکتی شي چې د پاکستان ټیم ته پاکستان ته نور هیوادوال نه راتل او هغه راتل شروع شوی دی نو یقینا چې نوې ټیمونو د پارا لګ شان دي د پچ کنډیشن ریټ کول ورته لګ روان وي او پاکستان فل گراوندونه دي چې موږ ته پلیران ټول په دغه ډومېسټک میچونه په دی باندې کړی دي او انټرنیشنل ټیم راغلې ده نو ویسټ انډیز ټیم ان شاء الله نور میچونو کې امید دي نور ټیمونه راځي نو پاکستان ته انټرنیشنل میچز راتلل
بالکل
نو یقینا ډېر خوشاله خبره
علی کا د پاکستان لوبډلې ته وګورو نو پرون رمیز راجا په خپل کمنټري کې دا خبره کوله چې د شاداب پورې کوم نه هم لوبغاړي دي د هغه پورې ټول خ الراوندر دي مطلب خ بالران هم دي او خ بیټسمنان هم دي څه وایو په ځانګړې توګه حسین تل چې پر دوو میچونو کې کوم لوب وکړه نو رمیز راجا لګي وای دا څه خاري لکه یوراج سنگ چې لګي وي څه وای تاسو
بالکل پاکستان سره بیٹنگ لائن دی رغت دی و سره دا بیٹسمنان بیٹنگ هم کوي او بال هغه بالران چې دی هغه بالینګ هم کوي نو یقینا دا ال راوندرانو یو لږ جوړ شوی دی یو مجمته جوړ شوی دا او د پاکستان ټیم چې څنګه آی پی ایل موږ له پلیئرز راټول کړو نو څه نتل څه نتل نو تاسو واده سم یقینا چې دا پاکستان په ټیم کې یو نوې اضافه ده ډېر ټیلنټډ پلیئر دی اگر چې دی روس تر راغلی دی او روس لو راتلو و جمدار چې زموږ ډومېسټک سټراکچر چې دی هغه دومره سترونګ نه دی یو پلیئر ډېر پر راوړي کو تاسو وګورئ محمد عامر د پاکستان لړۍ وخت نه لوې کوي خو هغه هغه شان ته اٹیکر بالر نه دی پاتې شوی ڈیپینڈ کول والا بالر پاتې شوی دی اٹیک نه کوي هغه تر عثمان شي بالینګ په ټیم کې دی شنشاه افریدی په ټیم کې دی هغه ته موقع د دې وجه نه ملایويږي چې محمد عامر دې وخت لګیا دی خو د محمد عامر هغه شان ته بالینګ نه دی پاتې شوی چې څنګه دی په لومبو روزو کې راغلو پاکستان ټیم د هغه نه پس د بالینګ کې هغه اٹیک نه دی پاتې شوی اته خو وکټي واخلي یو دوه واخلي کلب کې پیزو سلور مواخلي او لکه دا بالینګ کې چې کم چامو دا بالینګ کې چې کم تیزو کم سوینګو هغه چې نن اړ ډېر کمزوري شوی نو یقینا دا د پاره په بیج ما نشاته ناس عثمان شینواری او شانچا افریدی
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم سرلاندرا غلے وما چھڑ باسی نہ کہ وہ بچو
سبا بدرتاو